دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنې په دې خبرونه کې تاسو کوربایم د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې پکې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه وو
په اسلام آباد کې پولیسو د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولی او عمران خان نن د احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان سرحدي او قبایلی چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د ټولو بې کوره شویو خپلو کلیو ته په ستنولو کې بریالی نشي او د ملګرو ملتونو مشر وایي په شام کې پر سکول بمباري جنگي جنایت بلل کېدای شي. بشپړ خبرونه. پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولی او پر مظاهرو یې بندیز لګولی دی. تیره شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې له کبله یې د ښار په بیلابیلو برخو کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او پلویان ونیول شول. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته ویل نه یوازې به د نومبر پر دویم احتجاجي لاریون کوي بلکې نن هم جلسې ته ځي. تکلیف یہ تو ہے دوی تاوانی زنند شیخ رشید جلسے تجم کو حکومت میں نیسی نو می نیسی ز تیار یم. عمران خان نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان وکړ او زیاته کړه هیڅ ځواک د لاریون مخه نشي نیولای ځکه چې دا یې قانوني جمهوري او آئینی حق دی. هلته وفاقي حکومت تر دوه میاشتو پر راول پنډي او اسلام آباد کې پر مظاهرو او احتجاجونو بندیز لګولی دی. د پاکستان سرحدي او قبایلی چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو بهیر بشپړ نه کړی شي. د وزارت وایند ډاکټر اشرف علي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل ورته ښکاري چې د بې کورش کړل شوي او د ستنولو بهیر به تر شاوخوا درو میاشتو نور وغځیږي. دیوائی دا لیدے خونشی چی دوی با دا کال تر آخر پوری خپلو کورون تا بلاد شی خو زه فکر کوم چی نگدی نگدی که ورپسی میاش دو دری نور هم واخلی خو دا غا پروسا چی دا که کال نوی نو دری میاشتی ورست با ضرور تر سرشی. د پاکستان حکومت ژمنه کړې و چې د روان کال تر پایه د قبایلی سیمو ټول به کور کړل شوی خپل کلیو کورون ته ستانه کړي. د کور مې شلوزان تنګي وسیدونکو وای پولیټیکل انتظامی ورڅخه شناختی کارډونه اخیستي دي او وسیې نه ورکوي. د سیمې یو شمېر وسیدونکو چې د کډوالۍ ژوند تیروي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل پر بیلابیلو امنیتي پوسټو ورڅخه کارډونه اخیستل شوی چې دوی ورځنۍ چارې او آزادانه تګ راتګ اغیزمن کړی دی. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي محمد رفیق مشال راډیو ته ویل دوی ځکه شناختی کارډونه اخیستي دي چې د سیمې اوسیدونکو خپلو کلیو ته ستنېدو ته اړ کړي. د ویل حکومت هغو خلکو ته مرستې ورکوي چې هغوی یې ترلاسه کړي او بیا په هنګو چې ترلاسه کړي نو بیا په هنګو کواټ او نورو سیمو ته ورځي. په 2010 زیږیز کال کې په شلوزان تنګي کې تر فرقهیي تاوتریخوالي وروسته ګڼو کورنیو کډې وکړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندهار په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشې ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار امنیه قومندانۍ ویان ضیا دورانی بیګام مشال راډیو ته ویل نښته تیر مازیګر د سپین بولدک په امرود سیمه کې هغه مهال شوې چې د ده په وینا پاکستانی او ملیشه ځواکونو د وسلوالو په دفاع پر افغان سرحدي پولیسو د درنو وسلو برید وکړ. دورانۍ وایي نښته تر یو نیم ساعت روانه وه چې پکې د ده په وینا افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پاکستانی او ځواکونو لا د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د افغان پارلمان یو شمېر غړو او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په غور ولایت کې د ولسي وګړو د وژنې وروستۍ پیښې دې وڅېړي. د سې شنبې پر ورځ د وسلوالو یوې ډلې چې ځان د اسلامي دولت یا داعش په نوم یادوي په غور کې 1.5 کسان په ډزو ووژل. د پارلمان غړو او فعالانو تېره ورځ په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې ولایت ته د زیات امنیتي سرتیري واستوي. هلته افغان حکومت ډاډ ورکوي چې د وسلوالې ډلې پر ضد به ژر اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلی د شام په غرب کې پر یو خونځي بمباری کېدای شي جنگي جنایت وګڼل شي. د چهارشنبه پر ورځ په ادلب ولایت کې پر یو خونځي په بمباری کې د 22 ماشومانو په ګډون 28 کسان ووژل شول. شامی فعالان او غربي ډیپلوماټان د دې برید تور پر روسي یا شامی ځواکونو پورې کوي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په هغه برید کې د روسیې یا شامی حکومتي ځواکونو ککړتیا تور رد کړی دی. مسکو د شام مهم ملګری دی چې ورسره د وسلو او ټکنالوژۍ لویه مرسته کوي او پر اپوزیشن ځواکونو بمباری هم کوي. او یو تازه رپورټ وایي له 1970 زیږیز کال راهیسې د بشري پرمختیایي چارو له کبله د نړۍ د وحشي ځناورو شاوخوا 60% آبادي کمه شوې ده. دا رپورټ چې د ځنګلي حیات نړیوال سازمان او په لندن کې د وحشي ځناورو په اړه کارکوونکي ټولنې په ګډه تیار کړی دی 13 ورځ خپور شو. په دې کې راغلي چې له 1970 زیږیز کال راهیسې تر 2012 پورې په نړۍ کې ممالیا ځناور مارغانو ماهیانو زول حیاتینو او خزندگانو د بیلابیلو ډولونو شاوخوا 50% آبادی کمه شوې ده. د ځنګلي حیات نړیوال سازمان مشر مارکو لمبرتینی 13 ورځې ویل واشي ځناور په بیساري ډول زموږ د ژوند په موده کې په ورکی دودی. د خبرداري وکړ چې انسانان د ځمکې د تاریخ نوی دور ته په داخلي دودی چې پکې انسانان ښایي د ځناورو شپږم مادومیت زمواروي. لمبرتینی ویل بشر اوس هم دا توان لري چې د نړۍ زیاتره ځناور په بشپړه توګه لورکېدو وژغوري. رپورټ وایي د انساني نفوس زیاتېدل او د ښارونو ودانولو یا کروندګرۍ لپاره د ځنګلونو ورانولو وحشي ځناورو ته لوی ګواښ پیښ کړی دی. رپورټ زیاتوي د ځناورو آبادۍ کمیدو په نورو لاملونو کې د هوا ککړتیا، د ځناورو ښکار او د نړیوالې آب و هوا بدلون شامل دی. اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه. رفعت انجم د پاکستان کې نن د کرنسی یا د اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے 80 پیسې خستل کیږي او په 106 روپے خرڅیږي. یو یورو په 145 روپے 60 پیسې او په 145 روپے 80 پیسې. یو ریال په 23 روپے 16 پیسې او په 28 روپے 60 پیسې. یو پاوند په 28 روپے 60 پیسې خستل کیږي او په 101 روپے 60 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپے 50 پیسې او په 28 روپے 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 75 پیسې او په 1 روپے 75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریال نه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې به پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.2 سانتي ګریډ او کم نه کم 42 سانتي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 1.1 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 15 وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل او رفعت انجم وړاندې کول. د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګڼ پلویان نیولي او عمران خان نن د احتجاج اعلان کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی د کوټي برید پلټنو امر کړی دی. د پاکستان سرحدونو چارو وزارت وایي د قبایلي سیمو کډوالو خپلو سیمو ته ستنولو بهیر شای اوږد سي. د کورمی شلوزان تنګي اوسیدونکي وایي انظامي ورڅخه شناختي کارډونه اخیستي او نه ورکوي. د خیبر کمرخیلو بیکورسوي وایي حکومت یې له سبا څخه کلیو ته ستنوي خو ورته یې اسانتیاوي نه دي برابرې کړي.
څه انتظام ورته ونه کی یا خیمې رونه کی یا ترپلې رونه کی ته ډېره بدلو.
په پېښور کې ډاکټران وایي د ښځو سینې سرطان پیښو زیاتېدو یو لامل په تشخیص کې ځنډ کول دي. د افغانستان پارلمان یو شمیر غړو پر حکومت ژغ کړی چې په غور کې د ولسی وګړو د وژنو پلټنې وکړي.
تامین امنیت جان و مال و عزت و آبروی مردم ولایت غور ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړې برخه دي. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده، پاکستاني پولیسو بیګا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لسګونه پلویان نیولې، چې تر دې وروسته عمران خان نن په ټول هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. نوموړي بیګا خبریالانو ته ویل چې وفاقي حکومت له بندیز لګولې هم وي نو دی به جلسې ته ځي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې تر دوو میاشتو پر احتجاج او لارینونو بندیز لګولې دي. رفعت انجم په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان او پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف 500 زیات کارکنان نیولي او په مظاهرو یې بندیز لګولې دي. تیر شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله، چې له کبله یې د ښار په بېلابېلو برخو کې د پولیسو سره نښتي هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او کارکنان نیول شوي. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل چې نه یوازې به د نومبر په 2 نیټه درنه ورکوي، بلکې نن به هم جلسې ته ځي.
هر څه ته تیار دي، خو دوی چې زموږ له خځو سره څه وکړل هغه راته تکلیف رسولې دي، خوشی نه کړی يم. د دوی له احتجاج پاکستان ته څه تاوان رسید؟ دوی داسې څه کار کاوه چې تاوانی وو. زه نن د شیخ رشید جلسې ته ځم، که حکومت مې نیسي نو و مې نیسي، زه تیار یم.
عمران خان تیر شپه د حکومتي کاروایانو پر ضد نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی. هغه زیاته کړه چې هیڅ یو ځواک کې د احتجاجونو مخه نشي نیولی، ځکه چې دای قانوني، جمهوري او آئینی حق دی. هلته وفاقي حکومت ته دو میاشتو په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د یو سلسلو سلویغ دفې تر لاندې په مظاهرو او احتجاجونو بندیز لګولې دي. تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر حکومت او وزیر اعظم نواز شریف د درغلې تور پورې کوي او ورنۍ د پاناما اسناد معاملې د پلټون غوښتنه کړي او حکومت په اداري فساد کې د ککړتیا تور ردوي. حکومت وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او دغه کورنۍ په کرپشن کې ککړ نه دي، خو بیا هم په هر فورم خپل احتساب او جواب ورکولو ته تیار دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د سوي برید پاړه د پلټنو امر کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې پرون د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی ویل په دې برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. د هغه په وینا دوی پریکړه کړې ده چې د حکومت پر ضد د پلټنو په لړ کې عدالت ته ولاړ سي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زهری د کوټې د سریاب سړک د پولیسو د تربیتي مرکز مشر کیپټن تار نوید، ایس ایس پی امین خان او د پولیسو مرستیال مشر محمد اجمل سمدلاسه د خپل دندو څخه لري کړی دي او د بلوچستان هاي کورټ څخه د یو درخواست د لارې غوښتنه کړې ده چې د پیښې د پلټنې لپاره دی یو کمیشن وټاکل سي. بل پلو ته صوبایي حکومت ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ټپیانو د علاج لپاره ټول ګامونه پورته شوي دي او کم ځوانان چې په دغه پیښه کې وژل شوي دي د هغو د کورنۍ سره به حکومت هر ډول مرستې وکړي. د خبره د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ تیر ماښام په کوټه کې وایي خبري کانفرنسته وکړه. پر دې مهال د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکر هم موجود و. نوموړي دا هم وویل چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي د دوی و آبګنۍ سیمو ته په ډېر درناوي سره د امبولانس، څرخي الوتکو او C-130 جهاز د لارې رسول شوي دي او په پیښه کې چې زیات ټپیان شوي کسان دي هغه سم د لاسه و کراچۍ ته د علاج لپاره انتقال کړل شوي دي.
لاشوں پہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں.
احمد صالح بلوچ وایي چې ډېر د افسوس خبره ده چې ځینې سیاسي ګوندونه د خلکو پر مړو باندې سیاست کول غواړي چې لامل یې وکامي ګټو ته زیان رسیږي. دوی د پروپاګاندا د لارې د سکیورټي فورسز او سلیک شته کول غواړي، دا نه په سیاست کې راځي او نه په انسانیت کې. د خډول د جماعت اسلامي مشر او سنیتور سراج الله د کوچ دوره کړې او په سیول هسپتال کې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښو د ټپیان سره لیدلې دي. وروسته وایي و خبري کانفرنس د پخپله وینا کې سنیتور سراج الله وویل چې د پیښو وروسته د پاکستان لومړي وزیر میاں نواز شریف او د فوج مشر سمدلاسه د کوچ دوره کړې و. په کار خدا و چې دغه دواړه مشران دل سره کښېنستلي وای او د صوبې د امنیت په باب یې و ټینګه تګلاره ټاکلې وای.
کوټا پر موجوده حمله جسمه 61 سے زیادہ لوگ
د جماعت اسلامی مشر سراج الله کوي چې پر کوټه باندې وسنۍ برید په کوم کې چې یو شپه ته پولیسو د کوم خپل ژوند د لاسور کړی هغه نه هېرېدونکې دي او دا د حکومت د ناکامۍ و بڼه ده. د جماعت اسلامي مشر پښتنه وکړه چې د پولیسو زده کوونکي د تربیه د ترسره کولو وروسته بیا د څه لپاره دلته بیرته راغوښتل شوي وو او چې کوم کسان په دغه ناوړه پیښه کې وژل شوي دي د هغو مړې ولې په ویګنانو کې و خپلو کورو ته لېږدول شوي وو. هلته په پنجګور کې د بلوچستان ملي ګوند مشر سردار اختر جان منګل ویوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د 8 اګست د پیښو وروسته حکومت ته په کار و چې په اخلاقي توګه استعفا ورکړی وای، خو د اوسني حکومت د بېغورۍ له امله د پولیسو د مرکز ناوړه پیښه هم پسې رامنځته شوه. نوموړي د عدالتي کمیشن د لارې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له قبایلي سیمو د بې کورسو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. په هغو سیمو کې د نامنویو او د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 2 میلیونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به په دې وتوانېږي چې ټول بې کوره سوي د روان کال تر پایه خپل کلو ته ستانه کړي او که څنګه؟ مجید بابر د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ضرب عضب کې د بریا د اعلان نه پس یادو سیمو نه بیا کوره شوي خلک پولیسو سیمو ته په مرحله وار توګه د لیږلو پر وخت ویلي وو چې د روان کال تر پای پورې به د 2 واړو قبایلي سیمو نه بیا کوره شوي ټول خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان کال ختمېدو کې لا 2 میاشتې وخت پاتې دی، آیا حکومت به د ټولو کډوالو د ستنولو خپل هدف د دې کال تر پای پوره کړي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سفران د وزارت یو ویان ډاکټر اشرف علي وای چې که څه هم حکومت په دې اړه ژمن دی، خو د ده په خبره 2-3 میاشتې وخت به نور هم واخلی.
که څه هم داسې لیدی خو نشي چې دغه به د کال تر اخره پورې خپل کورونو ته واپس لاړ شي، خو زه فکر کوم چې نږدې کې 1 میاشت 2-3 ورپسې نور هم واغستی شي، خو دغه پروسه چې کومه ده نو کال نه نو لږ 2-3 میاشتې وروسته چې کم نه ضرور به ترسره
شي. د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو د بیا بحالۍ لپاره حکومت ویلي وو چې دوی ته د 90 عرب روپو ضرورت دی. د ډاکټر اشرف علي نه مو پوښتل چې آیا حکومت سره د بیا رغونې او بحالۍ لپاره مطلوبه رقم شته او کنه؟ نو ډاکټر اشرف علي وای
د دې خو مختلف پلیجز چې دي هغه بیا د بهرني د ډونر ایجنسونو هم دي س مختلف پیسې چې کوم دي نو دي س راجمع کړي دي د دې لپاره او هغه بیا د خلکو ته چې کوم دي نو داغي د چا کورونا رنګ شوی دي د چا کورونا چې کوم دي دا سه لګ رنګ شوی دي د چا کورونا ډیر رنګ شوی دي نو هغه په مختلف اندازو باندې هغه تا پیسې ورکړي لکه 10,000 روپۍ دي د ټریول او ټرانسپورټیشن د لپاره ورکړي او بیا 20,000 روپۍ چې دي هغه نورې ورته ورکړي. نو دا په مختلفو زونو کې دی ظاهر خبره ده چې دا خو ډیر خطیر رقم دی نو په خپل پاکستان حکومت په دې جوګنی کې دا څو کې
دا چې تر دا مهال سمره کډوال وو واړو قبایلی سیمو ته ستانه شوی دي او سمره پاتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د قدرتۍ افادونو د نظم ادارې یا اف ټی ایم ای د اعداد او شمار د سانګ مشر فواد خان وای
نه پاکستان کې زونګ 1,04,000 فیملی راغلي وو نه چې هغه کې 3,000 خلک وو ځکه چې خاندانو راځي چې اوس پاتې باقي دي. په څو وزیرستان کم خلک واپس روان دي، پای کې اوم د ټیم کې مونږ راځي کوم بیلانس پاتې دی هغه 34,000 پاتې 34,000 افغان خلک څنګه د نو پاتې دي. دا څنګه په خبر کې د ټیم کې کم ریټرن شوی دی او هغه تقریبا 90,000 کې نږدې دی 2,330 کې پاتې دی. واپس مونږ په جوړ خلک څنګه دا ور زده کوم چې ریټرن روان دي پای کې 36,774 زموږ ریټرن شوی دی تر اوسه پورې ټوټل دا 35,000 افغان خلک یو خپل دی. د ټیم کې 9,000 روان چې څنګه د نو پاتې دي. کورما کې چې زموږ 35,000 اندونو رسېږي
د حکومتي شمیرې له مخه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 2 میلیونه خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې اوس ستانه شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه تیر ورځ په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف اعلان کړی چې د نومبر پر 2 نیټه به اسلام آباد بندوي. د دوی په وینا هلته به په لکونو خلک راغونډوي چې له حکومت او په ځانګړې توګه له وزیر اعظم نواز شریف څخه استعفا واخلي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پولیس مطبوعات تر مخه چې حکومتي ډلې آرمی چیف د قومي سلامتی غونډې خبر افشا کېدو په اړه د پلټنو خبر کړو او ورسره خپل سپارښتنه هم وړاندې کړل. د پاکستان پولیس مطبوعاتو د څنګه لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه چې د ملاقات په آرمی هاوس راولپنډي کې سلونی مونږ تر 5 بجو پورې جاری وو. د دې ملاقات په خلی د پاکستان د وزیر اعظم لور مریم نواز شریف هم د خپل ټویټر د لارې کړی دی. په دې ملاقات کې د داخله چارو وزیر چودھر نثار علی خان، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف او د آی ایس آی مشر جنرل رضوان اختر هم موجود وو. بلخوا په حکومتي ډلې آرمی چیف سره ملاقات په اړه د اپوزیشن لخوا هم تنقید شوی. د پاکستان تحریک انصاف او د قومي اسمبلی غړي شیرین مزاری خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د شپې ناوخته د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف او وفاقي وزیران ولې آرمی چیف سره ملاو شو. د وفاقي حکومت لخوا د نور صوبو اعلی وزیران ته خو د تلو لپاره نه دی ویل شوی. د لړکی هم د ټویټر د لارې د مریم نواز شریف وینا وه چې 4 بجې دومره ناوخته هم نه وو باید چې د ګډوډۍ نه ډډه وکړی شي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبریال سیرل المایډا خبر خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف د تحقیقاتو حکم ورکړی وو او ویلي وو چې د سیمې وارانو پر ضد دی سخت کاروایی وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
الجزیرا ټلویزیون پر خپل وی پاڼه یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په بلوچستان کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او پکې په یو میاشت کې اوه حمله شوې دي. په لیکنه کې د شنونکو نظر خپور شوی چې وای د پولي ناسم انتظام له کبله وسلوال په آزاد توګه تګ راتګ او حمله کوي. د لیکنې مهمه برخه ګولایاس وړاندې کوي.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې امنیتی چیلنجونو تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په یو میاشت کې په بلوچستان صوبه کې 2 لوی بریدونه شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات خونړی برید په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز و چې پکې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې د زیاتو شمیر د زده کوونکو وو. په مقاله کې ویل شوی چې د تیر ګل ورځې برید د دې خبرې ښکارندوی کوي چې په بلوچستان صوبه کې امنیتي حالات په کوم ډګر روان دي چې امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. په دې وروستو کلونو کې په هغه صوبه کې په امنیتي ځواکونو او په شیاګانو هم بریدونه شوي ول. کسم په پاکستان کې له 2014 کال راهیسې فوزي عملیاتو له وجې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی، خو په بلوچستان او بیا په ځانګړې توګه په کوټه کې د بریدونو په شمیر کې اضافه شوې ده. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې وایي چې په ستراتیژیکي توګه بلوچستان صوبه ډیر زیات مهم حیثیت لري، ځکه چې په هغه صوبه کې د قدرتي وسایلو زیرمې ډیر زیات دي چې پکې تیل، کوئله، سرو زرو او ګیس تر څنګ تر ټولو مهم ځای گوادر بندرګاه ده. که څه هم دغه صوبه دومره قدرتي زیرمې لري، خو د هیواد تر ټولو غریبه صوبه ده. د مقالې لیکوال یو شمیر کارپوهانو او شینونکو سره د بلوچستان پر حالاتو خبرې کړې او دا پوښتنه ترې کړې چې ولې وسلوال بلوچستان صوبه په نخښه کوي. د بلوچستان نیشنل ګوند یو مقامي مشر جهان زیب جمال دینی وایي چې په صوبه کې د امنیت نشټوالی او په دې وروستو کې د فوزي عملیاتو له وجې را تښتیدلي وسلوالو پټنځای نه هغه وجوهات دي چې د بریدونو عوامل دي. د ته په خبره په صوبه کې بنیادی ضرورتونو نشټوالی او بل وجه د پولي ناسم انتظام دي چې د وجې ډیر ستونزې جوړې کړې دي. یو شنونکي شهزاده چودري الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده او آبادی ډیره کمه ده، نو وسلوالو لپاره دا یو غوره ځای دی چې په آزادانه توګه تګ راتګ او عملیات کولی شي. یو بل کارپو ریټایرډ طلعت مسعود د مقالې لیکوال ته ویلي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان صوبه کې له افغانستان او ایران سره تړلي پولي انتظام په سمه توګه نه کوي، کبرت کوونکی په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. خود بلوچستان حکومت وایان انوار الحق کاکړ الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره رد کړي چې په دغه صوبه کې وسلوال پټن ځاین لري. دی وایي دا عجیبه خبره ده چې وسلوالو ته پټن ځاین ورکو چې پر دوی حمله وکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه. د ډاکټرانو په وینا په بونو او شاوخوا سیمو کې په ماشومانو کې د خناق ناروغي په زیات شمیر خبر شوی ده. د دوی په وینا یوازې په تیرو دو میاشتو کې یوازې د بونو روغتون کې د دې ناروغي له کبله دروشت ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ځای خلګوای حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره په لوی سطح د واکسینو مهم پیل کړي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
ډاکټران وایي چې د شمالي وزیرستان نه وروسته اوس د خوناک ناروغي بنو نیم قبایلي سیمو او لکی مروت خوښا کې په زیات شمیر کې خوره شوه. ځایي خلک وایي خوناک ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان نیولې او د خپل ماشومانو لپاره اندېښمن شوي دي.
باندې استدین کای اخوندان ممخل مو بچی ته ډیپټریا شوې ده. ډېر په زیات تعداد سره د اخوندان د باندې ضلع چې کې مده وخستی ده. حکومت ته درخواست چې دغه د پرسه منصوبه بندی کو ویکسین اول خو ویکسین وینا اس چونکه دوام اورز دو خروغلی دی خډیر په کام تعداد سره غلی دی چې ویره ولې بچای بتوی چې دوی کوله نازیوت بچی تا نه لاګیږي د بچون چې وګوره پدا کې مراشه وته څه تاسو را کېږي پدا شه یاد دو سال بچای نشته دو سال نه باو دی ټول
د بنو ډی ایچ کیو رختون چارواکو په وینا په 13 دوه میاشتو کې یوازې یاد رختون کې د ډیپټریا یا خوناک ناروغي نه درویش ماشومان مړه شوی دی چې اوس هم په یاد رختون کې په زیات شمیر کې ماشومان د درملنې لاندې دی. د خیبر پختونخوا ای پی ای پروګرام یا حفاظتي ټیکو محکمې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر حمید افریدی بنو رختون کې د خوناک ناروغي متاثره ماشومانو د بری پر مهال مشال تا وویل چې د خوناک ناروغي نه متاثره ماشومانو لپاره ای ډی ایس واکسین دروست نه راوړلې چې پاکستان کې نه ملاويږي.
په ټوله فاټا کې په 13-12 کال کې هیلث سروسز یا ای پی آی سروسز بالکل نو هغه تا غی حفاظتي ټکی نه دی لګیدلې. زر بیا زب شروع شو نه هغه خلک په دې خاریو کې راغلو نو ولنریبل ګلوب دون لوی هو هغه اوټ بریک شو وزیرستان کې. چونکه په دې ځای کې ماشومانو سره من کانټیکټ راغلی دی نو موږ د دې خانم کیسز راغلی دي بنو کې ډیر زیات راغلی نو ای ڈی ایس هغه ډرګ دی چې هغه دا ماشوم د مرګ نه بچ کولی شي. ډېر په ګران باندې مو پیدا کړو په روس کې زمونږ ماپ اپ اکټیویټي وي او هغه موږ شروع کړی ده په ټولو ځایونو کې هغه کیږي. دا د 5 سال نه چې زیات شي نو هغه لپاره موږ ٹی ڈی ویکسین راغوښتی دی. اب ان شاء الله په 3 تاریخ باندې په خبر رپورٹ کې لینڈ شي.
د بنو رختونی ان ٹی ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اقبال وایي یو ځل چې ماشوم متاثر شي نو رختون ته د ای ڈی ایس واکسین لګولو لپاره راځي چې د ناروغي علاج دی. خو په حفاظتي ټیکو باندې د اول نه زور راوړل پکار دی.
روزانه بنیاد باندې پای نه چې ماشومان چې کوم د خوناک ټول علامات موجود وي هغه راځي. مکمل د کوم ماشومان داخل شو دي هغه د خوناک ویکسین دی لپاره دی. ای ڈی ایس ته ویل شي خو دې مطلب دا نه دی چې یو ټیم د بیماری راشي او مکمل راشي 3 دن نه زیات وجود کې پاتې شي نو ضروري نه چې دا ویکسینو کو دا ماشوم بچم شي. ضروري نه ده تاسو وکړه چې درې ماشومان دا شند دي چې یو ویکسین مو شو هغه باوجود د بیماری چې کوم ده نه طرف ته لري.
ډاکټر انوایی چې خلک باید خپل ماشومان نږدې روغتونونو او یا صحت مرکزونو لابوزي او ورته د خوناک مخنیوي پینټا واکسین وکي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کورمی د شلوزان تنګي اوسیدونکو وایي پولیټیکل انظامی ورڅخه په پټکونو شناخت کارډونه اخیستي او بیا یې ورته نه دي ورکړي چې لکه بلې د دوی د ژوند چاري اغیزمنې سوي دي او په آزاد نه توګه تګ راتګ نسی کولای دي. نظامی چارواکي وایي د کارډونه ځکه ورڅخه اخیستي چې خلک خپل کلو ته تګ ته مجبور کړي. نور تفصیل د تاریخ او رکسی ریپورت کې.
په کورما کې د شلوزان تنګي یو شمیر خلک وای پولیټیکل انتظامی ورنه شناختی کارډونه اخستې دي چې لامل ټول کارونه پټه په ولاړ دي. ځای کس ماستر ګلعظیم مشال رډیو دوای شل ورځې وشوي چې د کورمې پولیټیکل انتظامی ورنه شناختی کارډ اخستې دي او سینه ورکوي.
نشته
پکور کی بیماری جی او بل مخبلا کاروباری والا خال کیو کنا ز پور کی کی جی او شنختی چنی ویسا نو مو بز بچی شبا کمار دی کی کو زوی دی چت دشتگر جی تو خیا شنختی وخیا ما دیری تو کی
یو بل کس محمد شاہ خان مشال لڈیو دوای په باټکو دغه کاډونه یواز د شلوزان تنگی له هغه کډوالو څخه اخستل کیږي کوم چې لکور می بهر په نورو سیمو کې میشتي انتظامی چارواکی پولیټیکل محرر محمد رفیق مشال لډیو دوای بسیمه کې پر پاټکو دوی ته دا ویل شوی دی چې د شلوزان تنگی سره څوک هم تعلق لري له هغه څخه کاډونه واخلي او بیا مور کوي محمد رفیق وایي دغه شناختی کاډونه دوی د دې لپاره اخلي چې د سیمې خلک مجبور شي خپل کورونو ته واپس راشي تنگی خلکو خپل کورونا پر خود لیدی او اوس دوی د ملک په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیو بجې سوې له پامیر ساحل څخه به د خبرونو لنډیز واورو
پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولې او پر مظاهرو یې بندیز لګولې دي تیر شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لکبله د ښار په بیلابیلو برخو کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او پلویان ونیول شول تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته ویل نه یوازې به د نومبر پر دویم احتجاجي لاریون کوي بلکې نن هم جلسې ته ځي د پاکستان سرحدي او قبایلی چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو بهیر بشپړ نه کړای شي دا خبره د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه د پاکستان حکومت ژمنه کړې و چې د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو ټول به کور کړل شي خپل کلی کورونو ته ستانه کړي د کور مشال اوزان تنګي وسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامی ورڅخه شناختی کارډونه اخیستي دي او وسینه ورکوي التا د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی محمد رفیق مشال راډیویل دوی ځکه شناختی کارډونه اخیستي دي چې د سیمې اوسیدونکو خپل کلیو ته ستنولو ته اړ کړي د کندهار په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشیا ترمنځ نښته شوې ده د کندهار امنیه قومندانې ویان ضیا دورانی بیګا مشال راډیویل نښته تیر مازیګر د سپین بولدک په امرود سیمه کې شوې ده پاکستانی ځواکونو لا څه نه دي ویلي د افغان پارلمان یو شپیر غړو او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په غور ولایت کې د ولسی وګړو د وژنې وروستۍ پیښې دي وڅېړي د سې شنبه پر ورځ د وسلوالو یوې ډلې چې ځان د اسلامي دولت یا داعش په نوم یادوي په غور کې 13 کسان په ډزو وژل د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي د شام په غرب کې پر یو ښوونځي بمباري کېدای شي جنگي جنایت وګڼل شي دا خبره د چهارشنبه پر ورځ په ادلیب ولایت کې پر یو ښوونځي د بمباري په تناظر کې شوې چې پکې د 22 ماشومانو په ګډون 23 کسان وژل شول شامي فعالان او غربي ډیپلوماټان د دې برید تور پر روسي او شامي ځواکونو پورې کوي خو هغوی ترې انکار کوي او یو تازه رپورټ وایي له 1900 زیږیز کال راهیسې د بشري پرمختیايي چارو له کبله د نړۍ د وحشي ځناورو شاوخوا 60% آبادي کمه شوې ده
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورئ چې پامیر ساحل وړاندې کول او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریالي رابعه اکرم خان لوستې دي
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلې د خزانې امورو قائمه کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې د سرشمیرنې یو ترمیمي بل 2018 منظور کړی دی د ستر لاندې هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي ګرځول شوې ده ادارې وایي ملک د ترقۍ په لور روانولو لپاره د آبادۍ سرشمیرنه د وخت ضرورت دی ځکه چې د دې بغیر تعلیم صحت خوراک او کورونه جوړولو لپاره په سمه توګه منصوبه بندي نه کیږي ادارې وړاندې لیکي پاکستان کې کال 1955 کې چې کله سرشمیرنه وشوه دغه وروستو هر لس کاله پس سرشمیرنه فیصله وشوه او بیا په وخت دویمه سرشمیرنه هم وشوه خو دا عمل بیا د سند ښکار شو ادارې په وینا چې سپریم کورټ موجوده حکومت ته په سختۍ سره ویلي چې سرشمیرنه کولو کې د ځنډ نه کار وانه خسته شي او د دې لپاره د نیټې اعلان وکړي شي خو حکومت لخوا کله د دسمبر میاشت ورکړي شي او کله د دې نه ډډه کولو په کوشش کې وي ادارې مخکلي کې سرشمیرنه کولو پر شا کم محرکات دي د دې اندازې لګول ګران نه دي صفا خبره ده چې د دې پر شا سیاسي عوامل دي ځکه نوې سرشمیرنه وشوه نو بیا به نوې انتخابي حلقه بندیانې کیږي او د وسایلو تقسیم به د آبادۍ مطابق کیږي. ادارې اخیری کړي کې سرشمیرنه که د یو سیاسي ګوند په حق کې وي او که نه، خو ولسي او قومي مفاداتو تقاضا دا ده چې د سرشمیرنې کولو د فوراً اعلان وشي او دا کار د سرته ورسول شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوټه کې د پولیس په ټریننګ سینټر د وسله والو د برید نه پس د خیبر پښتونخوا پولیس محکمې لاړخه په ټوله صوبه کې حساس او غیر محفوظه علاقو حفاظت لپاره د ایس ایس جی ریټایرډ افسرانو خدمات د ترلاسه کولو فیصله یوه ټوکه ښکاري، ځکه چې زموږ پولیس ته تر اوسه پورې د ترهګرۍ خلاف جنګ کولو کې دا معلومه نه شوه چې کمې کمې علاقې غیر محفوظه دي. ادارې وایي هر یو تن د داسې علاقو نشاندهي کولی شي او دې لپاره یو ممکنه حل ورکول هم ډېر ګران کار نه دی. ادارې زیاتوي دې مقصد لپاره ایس ایس جی د ریټایرډ افسرانو خدمات په ترلاسه کولو ورته اعتراض نه دی، خو دې نه دا سوال وجدیږي چې پولیس په خپل تحفظ کې پاتې راغلی دی. ادارې په وینا خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا پولیس د سنجیدګۍ مظاهره وکړي او داسې فیصلې ونه کړي چې د ترهګرۍ په لړ کې د صوبې د پولیسو لخوا ورکړې شوي قربانیانو باندې سوالیه نښې جوړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې په یو لیکنه کې راغلی چې په وروستیو کې د پاکستان بهرنیو چارو تګلارې د ناکامۍ په اړه بحثونه روان دي او په دې لړ کې په ځانګړي ډول د هند او امریکا پراخېدونکو اړیکو ته اشاره کیږي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په لاس د ولسي وګړو وژنې د پیښې غندنه کړې ده. دې سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجلې دا لیکنه وایي د تیرو سو کلونو راهیسې دا خبره کیږي چې د پاکستان خارجه پالیسي د ناکامۍ سره مخ ده او د هیواد ته یې هیڅ ګټه ونه رسوله. د لړکې د هند او امریکا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو حواله ورکول کیږي. د هند او امریکا ترمنځ په تیرو سو کلونو کې یو شمېر مهمې لوزنامې لاسلیک شوې دي او داسې ښکاري چې د جنوبي ایشیا په پالیسیو کې بدلون را روان دی. دې ته په کتو سره امکان شته چې امریکا پاکستان ته په مخه خوایي. مجله لیکي چې د پاکستان له سعودي عرب او ایران سره د تعلقاتو سوړوالی هم د هیواد د خارجه پالیسیانو ناکامۍ ته اشاره کوي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ښه تعلقات پاتې شوي او سعودي عرب اکثر په مشکلاتو کې د پاکستان سره مالی مرستې کړې دي، خو اوس د سعودي عرب لپاره دا منل ګران شوي چې د یمن په مسله کې د پاکستان بې پلوه پاتې شي. البته مجله لیکي چې چین اوس هم د پاکستان سره ښه تعلقات لري او نه یوازې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ترڅ کې د پاکستان اقتصاد ته وده ورکوي، بلکې په روان کال کې یې دوه واره په ملګرو ملتونو کې د هند لخوا پاکستان د ترهګر ریاست ګرځولو د هڅو مخه نیولې ده. دا راز د اوړي وسلوال برید نه پس د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ ختمولو لپاره چین دا معامله د مذاکراتو د لارې په هوارولو ټینګار کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له ډیر شو زیات عام وګړي د وجلو د پیښې غندنه کړې او د جنوبي ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر چمپا پټیل ویلي په یو حال کې هم د عامو خلکو په نخښه کول او وجل د منلو وړ نه دي. په دغه وجل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. نوموړی وایي دغه قربانیانو ته انصاف ورکول د افغان حکومت ذمہواری ده. چمپا پټیل له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دې پیښې د فوري شفاف او بې پلوه تحقیقات وکړي او پکې ککړ خلک دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې د نومبر پر اتمه نیټه په امریکا کې ولسمشریز انتخابات وسی چې ورته د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ ولاړ دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې لیکلي په امریکا کې ولس په مستقیمه توګه خپل ولسمشر نه ټاکي، بعد الیکټرال کالج للارې یې انتخاب کیږي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د نومبر په اتمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د کیدونکو ټاکنو په طریقه کار یو راپور خپور کړی او لیکي امریکایي ولس به د ولسمشر انتخاب نیخ په نیغه نه کوي، بلکې د دوی د اچول شو وټونو په بنیاد به د ټاکنو لپاره جوړ شوی د الیکټورل کالج 1500 او 1800 هغه غړي کوي چې ورته ډیلیګیټس ویل کیږي. راپور کې راغلی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د الیکټورل کالج ترتیب په 1900 او 1800 میلادي کال کې د دغه هیواد د آئین جوړونکو کو هغه وخت وکړو کله چې په دې اختلاف رامنځته شو چې آیا د ولس مشر انتخاب نیخ پنیغه د ولس د کارول شو رایو په بنیاد وشي او کنه دغه هیواد منتخب د کانګرس غړی وکړي. راپور دی د ویچ د الیکټورل کالج د جوړولو یو بل مهمه وجه په دغه هیواد کې د وړو ریاستونو حقونه هم خوندي کول وو چې د آبادی او رقبې په لحاظ لوی ریاستونه د ولسمشر په انتخاب غالب نشي. نو ځکه دا مهال د امریکا په 50 ریاستونو کې د هر یو ریاست په کانګرس او الیکټورل کالج کې برابر برابر غړي دي. خو د امریکا کالیفورنیا ریاست چې د آبادی په لحاظ سره تر ټولو لوی ریاست دی په الیکټورل کالج کې 50 غړي لري چې پکې 2 لک د نورو ستونو د سنت نمائندگی کوي او د ایوان نمائندگان 350 نور غړي چې دغه ریاست ته د آبادی په بنیاد ورکل شوې دي بخپلا رائے کاروي او د آبادی په لحاظ سره چکم واړه ریاستونه دي پاغي کې د الیکټورل کالج 3 غړي وي چې 2 د سنت او 1 د ایوان نمائندگان استازي توپ کوي. خو دارالخلافه واشنگتن ډي سي چونکې ریاست نه دی نو ځکه نه خو د سنت څوکۍ لري او نه د کانګرس. خو د درویشتم آئینی ترمیم لمخه واشنگتن ډي سي ته په الیکټورل کالج کې د 3 غړو نمائندگی ورکل شوې ده. راپور کې راغلی چې بغیر د نبراسکا او مین ریاست نه نور هر یو ریاست کې چې کوم یو د ولس مشرۍ امیدوار د ولس رائے وګټي هغه په الیکټورل کالج کې د هغه ریاست د ټولو غړو د رائے حقدار شي. د ولس مشرۍ لپاره د الیکټورل کالج په 513 غړو کې د 270 غړو ملاتړ ترلاسه کول ضروری وي او که د الیکټورل کالج نه اغېستونکي رائے دواړو امیدوارانو برابرې ترلاسه کړي نو بیا به د ولس مشر انتخاب د دغه هیواد ایوان نمائندگان کوي. دا د امریکا په تاریخ کې صرف یو ځل شوی دی چې د الیکټورل کالج نه امیدوارانو برابرې رائے ترلاسه کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغان پارلمان کې د غور استازي او مدني فعالان وایي حکومت دی د ملکی وګړو د وژنې پیښې سمې پلټنې وکړي. د سه‌شنبه پر ورځ یوې وسلوالې ډلې تر 30 زیات کسان ووژل. د پارلمان غړو او استازو تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت دی د غور امنیت لپاره ولایت ته سرتیری واستوي. تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې.
په ملي شورا کې د غور د خلکو استازي په دغه ولایت کې د ملکیانو د وژنې وروستۍ پیښې ته په اشاره خبرداری ورکوي. که حکومت د غور د خلکو امنیتي ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو دوی به د خپل سر او مال د ساتنې پریکړه په خپله وکړي. په ملي شورا کې د غور د خلکو یو شمېر استازو او مدني فعالانو د پنځشنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال په ولایت کې د یو وسلوالې ډلې لخوا د ملکي خلکو وژنه د اندېښنې وړ وبلله او د یو باصلاحیته پلاوي لخوا د پیښې د څېړلو غوښتونکي شول. په ولسي جرګه کې د غور د خلکو یو تن استازي کرم الدین رضازاده له حکومت وغوښتل چې په غور کې د پرمختګ او آبادۍ پر ځای د خلکو امنیت ته پاملرنه وکړي.
تقاضای تامین امنیت جان و مال و عزت و آبروی مردم ولایت غور داریم.
موږ د غور د خلکو د مال ځان او عزت د ساتنې غوښتون کیو. موږ ته هر یو د پخو مور او سپینجر خلک ټلیفون کوي چې موږ د آبادۍ او ترقی نه تیریو. خو حکومت یې زموږ د حقو اولادونو چې غرونو ته د وی مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ځي او د جاهل او خونخوار لخوا وژل کیږي ساتنه وکړي.
افراد جاهل، خونخوار و جنایتکار کشته میشن.
رضازاده همدارنګه ویل چې دا نظام په دننه کې داسې کسان شته چې دا وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه خلک د پنخه او ورسره د جدي چلند وشي. د غور د خلکو استازو مدني فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډلو د منځوړلو لپاره ډیر کړي. د غور محلي چارواکي وایي چې د سه شنبه په ماښام مولا فاروق پورې اړوند د وسلوالو ډله چې ځانونه داعش پورې تړلې بولي د ولایت په مرکز د فیروزکو د کاسي په کلي کې لا ډیر ملکي کسان په ډزو ووژل. د دغه پیښې د ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. د غور اوسیدونکي د ټپیانو شمیر 15 تنه ښیي خو مدني فعالان وایي چې 8 تنه دي. ویل کیږي چې له دې وړاندې هم دغه ډلې د غور ولایت له اړوندو سیمو څخه 15 تنه محصلان اختطاف او له ځانه سره بیولي وو. همدارنګه 2 کاله وړاندې هم وسلوالو د دغه ولایت په مربوطاتو کې 14 تنه مسافرین له موټره ښکته او بیا وروسته په ډزو وژلي وو. خلک او د غور یو شمېر استازي په دې اند دي چې د وروستۍ پیښې عاملین هم همغه وسلوال دي چې د داعش په نوم فعالیتونه کوي او په غور کې د ځای پیدا کولو په هڅه کې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان سید امید میسم وایي د دې ترڅنګ چې د پیښې د څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي افغان امنیتي ځواکونو ته په غور کې د وسلوالو د ځپلو امر هم ورکړل شوی دی.
هایر از اونجا توضیح خود شد که قضیه را بررسی کنه.
یو پلاوی به وټاکل سي چې دغه پېښه وڅېړي. د پېښې د څېړلو وروسته به چې څه لازم وي هغه اقدامات به ترسره سي. خو په څرګند ډول په غور ولایت کې امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل سوی چې په دغه ولایت کې د خلک وځپي.
د غور ولایت استازي وایي په دغه ولایت کې بېلابېلو برخو ته د حکومت نه پاملرنې نامنیو ته زمینه مسایده کړې چې ستونزې ډېرې کړي.
په جلال آباد کې د افغان امریکایي پوهنتون د هغه استاد په یاد غونډه شوې چې د اګست پر درویشتمه نیټه پر پوهنتون په وسلوال برید کې وژل شوی و. پرونۍ غونډې ته د مشرانو او فعالانو تر څنګ لوړپوړي چارواکي هم ورغلي. د ننګرهار والي ګلاب منګل غونډې ته وویل چې که نقیب احمد خپلواک ته وای نه وای وژل شوی نو د هیواد لپاره لویه شتمني ثابتېدای سوه. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
غونډې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام را لیږلی و چې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
شهید استاد نقیب احمد خپلواک په افغاني او هیوادپال روحیه روزل شوی و. په تاند ځوانۍ کې په سیاسي علومو کې دوه ماسترۍ اخیستې وې او د قرآن کریم حافظ و. داسې کسان د خپلو ملي بنسټونو په پالنه او روزنه کې ارزښتمن تمامېږي، خو د دې پوهې او فکر دښمنان بیا داسې هستۍ نشي زغملی. او د خپلواک لارویانو ته دا پیغام لرم چې دوی دې د دغه شهید پوهه وغالي. د هېواد دښمنان ته دې دا اجازه نه ورکوي چې پر بریدونو ویرې او ترهې زموږ د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې وتړي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل:
د هېواد د یوه داسې بچي په یاد راټول شوي و چې هغه یوازې ښوونکی نه و، هغه زموږ د هېواد یوه علمي هستي وه. داسې یوه هستي چې که د هېواد بدنیتو او تورنیتو دښمنانو پرېښې وی، د افغانستان د راتلونکي دپاره یوه ډېره بډایه شتمني بدلېدای شوه. لکه څنګه چې د ده تخلص خپلواک و، د ده فکر خپلواک و، د ده اراده خپلواکه وه.
د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل: ارواښاد خپلواک داسې یو شخصیت و چې بهرنیان یې پر دې قانع کولی شول چې افغانان هم د نړیوالو په څیر د ژوند کولو حق لري.
هغه مبارز ځوان و چې سره له دینه چې په جنگ کې دا لوی سوی و، سره له دینه چې فقر لیدلی و. هغه ځوان چې د یو کلي نه مبارزه پیل کوي او جهانیانو ته وایي چې افغانان د نورې دنیا د خلکو په شان باندې ژوند غواړي او همدارنګه د نورو خلکو په شکل باندې باید ژوند وکړي، بنان خپلواک هغه شخص و.
په کابل کې په افغان امریکایي پوهنتون ډله ییز برید د 2016 کال د اګست په 3 نیټه شوی و چې د نقیب احمد خپلواک په ګډون پکې 14 تنه وژل شوي و او 9 تنه پکې ټپیان شوي و. نقیب احمد خپلواک د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ د قاسم آباد کلي اوسېدونکی و. په 1950 میلادي کال په پېښور کې زیږېدلی و او په افغانستان کې بېلابېلې دندې اجرا کړې وې، خو په دې وروستیو کې په کابل کې په افغان امریکایي پوهنتون کې د اسلامي قانون استاد و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو شربتګلې د نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د نوموړي د ماشوموالي یو انځور ډیر مشهور سوی و. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې د چهارشنبې پر ورځ شربتګله ونیوله، ځکه چې د هغوی په وینا ورباندې د جعلي اسنادو کارډ جوړولو تور دی. په لیکنه کې د پاکستان میشتو افغان کډوالو ستونزې بیان شوي دي. ملیحه امیرزاده نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې لیکي، په 1904 اتیام کال کې د نېشنل جیوګرافیک یو فوټوګرافر سټیو مکری په پاکستان کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د یوې 12 کلنې جینې شربت ګولې تصویر واخیستو. دغه تصویر په ټوله نړۍ کې ډیر مشهور شو چې پکې د دغه ماشومې سترګو د ټولو افغان مهاجرو د ستونزو ترجمانی کوله. اداره لیکي 2 کاله پس شربتګله یو واری بیا په خبرونو کې راغلی. د پاکستان فدرالي تفتیشي ادارې اف آی اے هغه د شورو په ورځ جعلي پاکستانی شناختي کارډ لرلو له امله گرفتار کړ. د دغه جرم سزا په دغه هیواد کې 14 کاله قید او تر $15,000 جرمانه ده. اداره لیکي شربت ګله یوازینه افغان نه ده چې په پاکستان کې په رسمي ډول د کډوالو حیثیت حاصلولو کې ناکامه شوي. خو او شای یو نیم ملیون افغان کډوال په دغه هیواد کې مهاجر کارډونه لري چې ملک بدر کې دونه بچ کې دي شي، خو بیا هم باید واپس وطن ته لاړ شي. خو او شای د یو ملیون زیات افغان کډوال رجستر شوي نه دي او ټول وخت په یره کې ژوند تیروي چې واپس چریونه لیږل شي. اداره لیکي د شربت ګله پشان ډیرو افغان وګړو چارواکو ته رشوت ورکړي چې جعلي شناختی کارډونه ورته جوړ کړي. ہیومن رائٹس واچ لکھی دا وقت پاکستان حکومت خواہشا دونی ملین افغان کڈوال واپس وطن تلے گی. دا گام پہواد کے دترگری خلاف جوڑ شوی نیشنل ایکشن پلان لاندے اخستل کی گی. دا جولائی د میاشت راہی سے تقریباً درے لکھا او اویا ذرا افغان کڈوال گرونو تتلے لی تھی چپکے دو لکھا او شل ذرا رجسٹرڈ افغان مہاجر ول. دا ادارے پہ خبر دوی پا افغانستان کے دہاغو یو ملین کڈوال سرا شامل دو تورزی چپکورنی کچا بے کور شوی دی اور جھگڑا زپلی دی. ادارہ وائی درے لسی سے مخ کے دغا معشوم تھا دا پناہ ورکول لاملا د پاکستانی انتظامیه سترګې اوچاتې وي، خو اوس یې هغه تاثر ته نقصان رسیږي چې ګواکې د کډوالو یو سخی کوربه هیواد دی.
د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر د فق العاده استازي عبدالقیوم کوچی په مشرۍ د مرکزي حکومت یو پلاوی خوست ته ورغلی و. د خوست خلکو په هغه غونډه کې چې د پلاوی د راتګ په مخه جوړه سوې وه، له یاد هیئت د نورو خوښتنو تر څنګ هیله وکړه چې په خوست ولایت کې تړل سوي اقتصادي، ټولنیزه او ډیموګرافیکي سروې له سره شروع کړي. نجیب العلوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالانو یو ځل بیا د وی غونډې لارې د افغانستان د مرکزي حکومت وغوښتل چې په یاد ولایت کې اقتصادي، ټولنیزه او ډیموګرافیکي سروې له سره پیل کړي. د خوست مدني فعالانو او قومي مخورو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالقیوم کوچی په مشرۍ د مرکزي حکومت د یو پلاوي په ګډون جوړه شوې وه. مدني فعال نصیر احمد روخان د احصایې مرکزي ادارې لخوا د سروې بندېدل د خوست والو پر وړاندې و بیا عدالتي وبلله.
پرته لدی چې دلته کومه ستونزه موجوده وي، کوم نفر اختطاف شوی، څوک پکې وژل شوی وي، د دغه پروسې سره ملي برخورد نه وي شوی، د دې سره سمتی برخورد شوی وي، مهرباني دی وکړي ودی وایي. او که نه وایي دا په هیڅ صورت منلو وړ نه ده چې پرون د احصایې ریاست په ډېر سپینسر گئی او په ډېرې بے شرمۍ سره زموږ څخه صندوقونه د موادو ډک کړل او کابل ته انتقال کړل. پروسه یې په نیمایي کې راته پرېښوده.
خوست والی حکم خان حبیبی هم راغلی پلاوی ته د یاد ولایت خلکو یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې. نوموړي د خوست په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د څلورو بندونو، د ملي پولیسو لپاره د اساسي تاسیساتو جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت او د خوست ولایتي سربستریز روغتون 200 بسترونو ته لوړول د خوستوالو د مهمو غوښتنو په توګه یادې کړې.
د اجتماعي، اقتصادي او دیموګرافیکي سروې موضوع د جناب ډاکټر صاحب چې د ولسونو لخوا ډیره استقبال شوه او هغه تقریبا 55 سلنه تکمیل شوه، ولی متاسفانه سي په ناڅاپي ډول باندې دا پروسه بیرته ودرېدله. ما په دغه ارتباط د ملي امنیت محترم شورا رهبری ته، د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې ته او اړوند وکیل صاحبانو ته هم دغه پیشنهاد کړی.
بل لوري ته د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالقیوم کوچی د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د سروې د بیرته پیلېدو مسله به ولسمشر سره شریکوي او له هغه به وغواړي چې د سروې د چارو د بیرته پیلېدو په اړه د مرکزي احصایې ادارې ته لارښوونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د سرطان ناروغي ماهران وای په خبر پښتونخوا کې کینسر په زیاتېدو دی. ډاکټرانو تیر ورځ د پېښور د سرطان په روغتون او څېړنیز مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل په پاکستان کې د دې ناروغي درملنه کیږي، خو زیاتره پېښې په ښځو کې ثبتېږي او بیا په ښځو کې د سینې سرطان زیاتې. تفصیل د شبیر احمدجان په رپورټ کې.
ارنم اسپتال پیښور کې د کینسر یا سرطان ماهر ډاکټره نبیله جاوید وایي چې هر کال یوازې دوی سره په ارنم اسپتال کې د 500 تر 500 پورې د کینسر ناروغ دوی رجسټرډ کوي، چې تیر کال یعنی 2015 کې ټول شمیره په دې اسپتال کې د 5000 نه سیوا و، چې پکې د دوی په وینا 15% زنانو کې د کینسر وجه د سینې کینسر دی او د سینې په کینسر کې 1.5% زنانه او 1% نارینه شامل دي.
بریسټ کینسر خواتین کې ټاپ موست
کینسر دا دی الارمنگ سچویشن دا دی کہ پاکستان کے دا کم بریسٹ کینسر خواتین ڈائگنوز شی اگر ډیر زیاد لیٹ سٹیجز کے بعد ڈائگنوز شی
نو مولے زیات کړه چې پاکستان کې زنانو کې پدی اړه باندې پوها او شعور هم نشتا او خپل مرض ویلو کې هم شرمېږي او څنګه چې ماته ستوي چې دا کینسر سلور مرحله یا سٹیجونه دي نو زیاتره زنانا مونږ لا په اخیری سٹیج یا مرحله کې راشي کم مخ کې چې علاج ممکن نه وي دغه پروگرام لا راغلی د کینسر رنس کار شوی یو زنانا ګل ماهداناز چې پیښور پوهنتون کې استاد هم و د سینې د کینسر مرض په وخت تشخیص لوجه علاج یې کړی او اوس د غرنز نه ټیک شوی هم ده مشال لیډو ته په دې باب لوویل
ما ته اډو پته نه وځه ما سټیج 2 تر رسیدلی چې ما ته بیا پته لګیدل ما ته داسې بریسټ کې سغوټه شانتي محسوس شول او ډیر هیوینس راته محسوس شو نو هغه نه پس ما چې کور کې خبرو کړل بیا زما اوخه او ډاکټر هغه ما ته چې ګوره دې کې به تاخير نه کې زه خو هر چا ته دا پیغام ورکوم چې د دې نه د غبراوي دوه هیڅ ضرورت نشته دا خو څنګه چې جسم کې نور زینو کې بیماریاں او تکلیفونه روچت شي او انسان علاج کی دا هم یو ټریټیبل بیماری ده او د الله شکر پدې ادا کول پکار دي چې دا ټریټیبل ده
د ارنم اسپیټل چارواکو پدې موقع د خیبر پښتونخوا صوبه حکومت ته وختونه کړه چې دوی سره د وړاندې پشان مالی مرستې وکړي چې دلته د خیبر پښتونخوا او فاټا کم غریبانان مریضان دي د هغوی وړیا علاجونه وکړي ځکه چې د دوی په وینا د کینسر علاج ډیر ګران دی دا دغه پروگرام مشرم المنا د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو او افرادی قوت صوبای وزیر انیس ازیب طاهر خیلی مشال لیډو تو ویل چې په دې لړ کې بعد د دوی صوبای حکومت د مالی مرستو لپاره کوټه لګامونه پور تکړي
وای حکومت دینه مخکې هم ارنم ته خپل مرستا ور کړی دي اوس موجوده حالات کې هم د خرص کول غواړو دي د لپاره خو زموږ سره چې کوم مسائل دي د فندز باره کې او ان شاء الله د زما یقین دهانی ده دیتا چې زه خپل پوره زور او دې کیس کې به واچم او مزه یقین
د کینسر ماهرینو ډاکټرانو وینا ده چې کوم نارینه یا زنانه کې د علامات وي لکه په بدن کې رسوله یا غوټه اواز بدلیدل وزن کمیدل لوګه ختمیدل یا مسلسل درد وي نو باید زر تر زره دی جوخ یو ډاکټر نه خپل معاینه یا کتنه وکړي ځکه چې دا علامات د کینسر هم کیدی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا
فرنګیانو په پېښور کابل دوبی او د نړۍ په یو شمیر نورو شهرونو کې د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد په ویاړ د غونډو جوړولو تابع کړی ده د غونډې به د نومبر له لومړۍ نیټې پیلېږي او تر یوې اونۍ به دوام ولري هارون باچا له خیال محمد استاد سره خبرې کړې دي او له هغه څخه یې پوښتلي چې د دې لمانځن غونډو په اړه څه احساسات لري
نو چې دا په ټول نړۍ کې لکزان غونډه ځکه خو نرمندان او زمونږ تاسو او صلات زوی کې نو دا زمونږ لپاره ډیره لویه خوشحالي ده زمونږ لپاره ډیره لویه دولت ده دا چې زمونږ سره مینوال په لمینه برقرار ساتي
صحیح ده کاسی په عمومي توګه راته وویل الله تاسو خو یو ګد ژوند د پښتو موسیقۍ ته ورکو د پښتنو او د پښتو موسیقۍ خدمت مو کوو په خپل اساس سوي چې د تاسو د کړه کار چې دی ته پښتنو څومره درانه کتلې دي په خپل اساس احساس څه ده
دا خو هغه مقام دی چې الله سره په دې او بیا خپل منوالو خپل اوریدونکو قدردانو نو مونږ دیوال ته خو غږیږې نو هیڅ په او هغه ورځون کې مور چې په کوم زمونږ یار دی او مونږ په فخر دی او زمونږ لپاره دا ډیره لویه خبره ده نو
او استاد د پښتو موسیقي چې کوم تاسو به اوسم کله کله به اوري دا اوس چې کوم حال لې تاسو خو ډیره خوش ورو کړه ډیره خ یو یو غټه پنګه مونږ ته پریښی دا اوس چې خلک څنګه موسیقي کوي نو د دې معیار نه تاسو خوشحالي او لالا کنه دا نورم خکې دی شي یا د خکې دوه لپاره باید څه کارونه وشي
واخه جی خبره غواړه چې هغه اورنده ضرورتي بولې او چې اوس ارڅوکي او هغه خپل تیر شوی رنګ په پیرانو وي نو هغه په ستوري یا په خوشکي او بل زمين شاعران ته باندې را سي پتي چې هغه اوس دې ته نه ګوري چې دا هم نور ذات خلک اوري چې هغه د عزت سره تعلق لري هغه خو خلک دي پوان او بس دې نه لپاره څنګه جوړ کی او بس نامه ورته راځي چې فلان کې نو بس خبره راځي چې پزرانو درونو څنګه لکه چې پزان کې درونه هغه په سر چا لګ را نه دي
سیدا استاد دغه رقم غونډه خو تاسو مخ کې هم تاسو په ژوند کې زه فکر کوم سو واره بشوي تاسو تچ پوشه بشوي تاسو ته د ناوی او عزتونو درکل شي د اوسنې غونډه کې څه داسې خاص خبره ده تاسو ته غني ډیر خوشحالي د مخ کې غو په مقابله کې
غونډه خو شوي زمين په ژوند کې او دا هم ډیر او منفعل مقاله چې هر اواز د پاکستان او افغانستان سره نړۍ کې کجورت دی او چې لکه څومره اوریدون کې د موسیقۍ د پښتو نو هغه په دغه ورځ باندې زه ډېر خوشاله یم او چې کوم دا اوریدون کې دي او راځي به اوري به نو دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده
استاد دا غږ چې د مشال ریډیو اوریدونکي لاله اوري با تاسو په ویاړ د غونډې جوړیږي په داسې وخت کې با تاسو د پښتنو د لپاره په عمومي توګه څه پیغام وي پښتانه څنګه خپل ژوند وکي دا کومه ستونزې چې دیتہ پیښې دي د دینه د څنګه کول شي چې راووزی او یو ښه ژوند او سوکاله ژوند ولري تاسو غو عمومي پیغام پښتنو ته څه ده
بس یا ارتوال لاله طرف یې کنه چې وو زانو خبرې چې په کوم ځای خورا شي چې په کوم ځای خورا شي او نو بس چې څه کوي خپل نو خپل خوشاله لري هغه ته پار من کې نو خوشالي ورل غواړم
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی استاد خیال محمد او چې موږ د همکار هارون بچا پښتون ته ځوابونه ویل د پداسال کې دا چې د نومبر ل لومړی نیټه څخه به د خیال محمد استاد اونۍ لمانځل کیږي په دې لړ کې به د پېښور کابل او د نړۍ د یو شمیر نورو شارونو په ګډون هلته د خیال محمد استاد په اړه غونډه کیږي او هغه بل منځل کیږي